پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د پی یو استودیو یو ساعته خپرونې ته شراغلاست. تدې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 سرخی الوتکې ورکوي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل ناوړي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو 9 کسان وژل شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې 4 جتپوري قمندانان وژلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د 96 مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسیدلی. امام محمد وریماچ ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد 33 ولسوالۍ د ناامنیو له کبله له دې بهیر څخه پاتې شوي، خو ده زیاته کړه
هڅې روانې دي. قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده او هڅه مو ده تر څو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسوو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي.
ښاغلي وریماچ ونه ویل چې دا ولسوالۍ په کومو ولایتونو کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایه ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري اسد په 14 نیټه پیل کړې وې. د اورزګان ولایت سیمایز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادۍ راډیو ته ویل چې د عملیات پرون د ترینکوټ اړوندو حجرې او تلانی سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي او د ده په وینا په ترڅ کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې، یو هوموی ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوي او تر څنګ یو شمیر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 9 کسان وژل شوي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د داعش او طالبانو د قمندانانو قریزیه او قری حکمت وسلوال ورمورز د قوشتېپې ولسوالۍ په چارسای شور سیمه کې د عشر او زکات د ویش پر سر سره ونښتل او د دواړو خواوو 9 تنه مړه او 6 نور ټپیان شول. ښاغلی ترکستاني وایي چې جګړه اوس ختمه شوې خو د دواړو دلو وسلوال د نورو نښتو لپاره تیاری نیسي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ ښار دیرزور کې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 4 جګپوري قمندانان وژلي دي. روسیې خبری رسنیو نن د دفاع وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ چې په دې هوایي حملو کې د داعش د بهرنیو جنګیالیو د مسؤول ابو محمد الشمالي په ګډون 40 وسلوال وژل شوي. په دایره زور کې د روسیې په ملاتړ د دولتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ چې یو ځل بیا پر دې ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي درنې جګړې روانې دي. وروسته له دې چې د سوریې حکومتي ځواکونو پر دایره زور د داعش 3 کلنه ولکه پای ته ورسوله، ولسمشر ولادیمیر پوتین په راوانونې کې ولسمشر بشار اسد ته د دې بریا مبارکي ویله. په سوریه کې د 2015 کال په سپتمبر کې د روسیې د هوایي حملو له پیلېدو پر وروسته میاشتو کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې روسیه نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ولسمشر نورې مخالفې ډلې هم په نښه کړي دي. د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دې هیواد د اقتصاد پر پخواني وزیر لګیدلي تورونه رد کړل. امریکایي څارنوالانو تور لګولی چې د ترکیه د اقتصاد مخکنی وزیر زفر چاګلایان او نور تورن د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ ایران ته د یو بانک له لارې په پټه د اثارو او سرو زرو د استولو په قضیه کې لاس لري. د ترکیه د اقتصاد اوسنی وزیر نهاد زیباکچی په استانبول کې نن رسنیو ته وویل چې غلایان د ترکیه د ملي ګټو پر ضد هیڅ کار نه دی کړی. د ترکیه د اقتصاد پخوانی وزیر ظفر چاغلایان د ترکیه د حکومت تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې امریکایي څارنوالانو ایران ته د دې امکان په برابرولو تورن کړی چې د امریکا له مالي سیستم څخه یې سرغړونه کړې. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابیان سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم د سمندري طوفان یا هوریکان ځپلی دي. د کارابیان په سیمه کې د دې طوفان له کبله تر اوسه 11 کسان وژل شوي. د سره صلیب چارواکو پرون وویل چې ایرما طوفان په بربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولي یا زیانمنې کړي او په پورتوریکو کې د امریکا د قلمرو جز دی شاوخوا 1,000,000 وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. ایرما همداراز په کارابیان سیمه کې د ورجن ټاپوګانو، انګویلا او سنت مارتین په ګډون د برتانیا او د فرانسې څو ټاپوګان سخت زیانمن کړي دي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هوریکان ایرما څپې به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 سرخی الوتکې ورکوي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راخلو. د فرا ولی وی له وسلولو طالبانو د ایران د ملاتړ مسأله مستند کوي. جمهوری ریاست وی
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو غونډیانو سره شي په اندیشنې ولري. دغه اندیشنې ورسره په شریک کړي.
نا امنی د دې سبب سیوی چې د پکتیکا له ګومل ولسوالۍ څخه غنی کورونی نور سیمه ته کډه سي.
خدا خالص بندی بندگان راغلی نور یتی ار شای پات سرپنا خیمه را کی لا تد کریه هغه پیسې را کی سلا ټول دغه ترتیرو لاندې پراته.
بلخو د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې خلک د خدماتو لکموالی شکایت لري.
په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. دی ولسوالۍ په ستر کې تر سنډي ورته کتر شویل ته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دی.
په یو مفصل راپور کې دا مسله څرګند شوی چې په افغانستان کې د مځکې غصب اندېښنې ولاړی کړي.
د زمکو غصب ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډېره بې رحمۍ باندې غصب شوې دي. زمکې د شهرکونو په نوم غصب شوې دي.
د نورو مطالبو تر څنګ حقیقت سره اونیس پروګرام د خپرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. تاسیا زدی رادیو ته غوړی د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لاسګونو هلیکوپټرو مرسته کوي. د غالوته کې په څو مرحلو کې افغان ځواکونه ته وسپارل سي. د افغانستان حکومت هیل لري چې د څلور کلن امنیتی پلان لمخې به د هوایي ځواکونو شمیر 10,000 ته زیات کړي. په خو افغان هوایي ځواکونو د الوتکو له کمبود څخه شکایت درلود. احمد شیبر چې دا مسله یې څېړل د پستوري کې راسره دی. شیبر صاحب نور جزئیات څه دي؟
مننه سلی صاحب. د امریکا متحده ایالاتونه افغان هوایي ځواکونو ته 1.5 MD-15F هلیکوپټر ورکوي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغان ځواکونو د ټولو MD-15FS الوتکو شمیر 100 ته ورسی شي. د امریکا دفاع وزارت د سیشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د 1.8 میلیارد ډالرو د MD هلیکوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د دې تړون له مخې به 1.5 MD-15F ډوله هلیکوپټر افغان ځواکونو ته وسپاري. د تړون له مخې به له دې هلیکوپټرو سره د خدماتو، پروګرامونو، د پرزو د ورکړې، د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ترمیم چارې هم شاملې وي. دغه ټولې چارې به تر 2022 کال پورې بشپړې شي. البته دا تړون په څو مرحلو کې بشپړې شي. لومړۍ مرحله به چې ارزښت یې 1,000,000 ډالر اټکل شوی دی د 2019 کال تر سپتمبر پورې بشپړ شي. MD-15F یو ماشینه هلیکوپټر دی چې له ځان سره 1,400 کیلو وزن پورت کیلوګرام وزن پورته کولی شي. د دغو الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتر دی. د هلیکوپټر پر لپسې 415 کیلومتر مزل کولی شي او دغه راس کولی شي چې 4,000 فوټه لوړی شي. للوی سره ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر هوایي ځواکونو 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت نوې ستراتیژي اعلان کړه. تر دې ستراتیژۍ را وروسته له افغانستان سره د دې هلیکوپترو د مرستې اعلان شوی دی. په ورته وخت کې واشنګټن ژمنه کړې ده چې افغانستان ته نور په زرګونو پوځیان واستوي.
ډېره مننه په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته 150 څرخي الوتکې ورکوي. واشنگتن په دې وروستیو کې هڅه کړې چې په پوځي برخه کې له کابل سره خپلې مرستې زیاته کړي. د امریکا لوړ پوړو چارواکو د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د دغه هیواد د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. څو تن امریکایي چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیری افغانستان ته لیږي. په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د امریکا د اوږدمهالي همکاري خبره زیاته کیږي. د نورو تفصیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری له کابل سره په مستقیم تماس کړی. وزیری صاحب خبرونې ته شرغ لاس دوه بخښې ته د جمعې پر ورځ متاسف ته زحمت درکړي. اول ک درته وایست چې دغه نویو څرخی الوتکو ورکړه د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره څومره مرسته کولای شي؟
مننه کورمودان. اصلي خبره دا ده چې د څلور کلن پلان د افغانستان د وسوال پوز لپاره چې تقویه شي او غښتلې شي جوړ کړی دی، چې یوه برخه د هوایي پوز جوړول دي. نو ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پوز په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلې شي، او کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه تشکیل شي. دا د چورلاکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه باید غښتلی شي. ګرچې موږ اوس په ډېر شمېر باندې 1500 هلیکوپټرې یا چورلکې لرو، مګر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کېږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوسته. نو دا زموږ د څلور کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې هکله ژمنه کړې ده. نو ډېر جدي کار روان دی او امید دی چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوځ داسې یو هوایي پوځ وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او ارزوی ده.
بله وزیر صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخي الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتما د دې له جزئیاتو خبر یاست.
کاملا دا هلیکوپټرې په تکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه هم افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي، ځکه سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی. کله چې ترسو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي. او بل لوړ چاپ ماشینداري او رهبری راکټونه، غیر رهبری راکټونه هم انتقالولی شي او مصارف هم کم دي. په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدی شي، لوړه ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي او په تکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا ساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي او نتیجه هم ډېره ښه ده په افغانستان.
بله وزیر صاحب، مخکې شکایتونه کېدل چې افغان پوځ د دغو عصري الوتکو له ټکنالوژۍ سره بلدتیا نه لري. په دې برخه کې دفاع وزارت روزنیز پروګرامونه هم لري چې په بېلابېلو ولایتونو کې پیلوټان او نور اړوند کسان روزي. دغه خلا د پخوا په نسبت څومره ډکه سوې ده؟
نه، اصلا خبره داسې نه ده. موږ چې هر هلیکوپټر یا الوتکې چې افغانستان ته راځي، لومړی موږ پرسونل، کشافان، پیلوټان، تخنیکران روزو، بیا د دې سره یو ځای الوتکې یا چورلکې راځي. دا اوس موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پراک کې چک کې چې دا تاسو هلته یاستئ، هلته او په زمن کې په د عرب متحده اماراتو او په د افغانستان په شینډن، د هرات ولایت په شینډن کې موږ اوس پرسونل لرو چې تربیه کېږي دوامداره توګه باندې او په ډېر شمېر باندې لرو. موږ په دې هکله هېڅ نوه مشکل نه لرو. هر نوه چورلکې چې راځي موږ مخکې تر مخکې د هغې په هکله باندې فکر کړی دی او پرسونل مو ورته لېږلی دی د ښوونې او روزنې لپاره. او مخکې د دې نه په هوایي پوهنتون لرو، په هغې کې لومړی پرسونل آماده کېږي د نورو زده کړو لپاره، بیا وروسته بهر ته لېږل کېږي، هلته خونه روزنه کی او بیا افغانستان ته د الوتکو یا چورلک سره یو ځای راځي. په دې اکلا باندې تشویش نشته، هیڅ نو مشکل نشته.
ډیره مننه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیر و چې له کابل په مستقیم ډول را سره خبري کولې. ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لسګونو هلیکوپټرو مرسته کوي. دغه هلیکوپټر به په څو مرحلو کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسأله څېړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر او ځینو نورو عرب هیوادونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت حادثې وستایلې. ولسمشر ټرمپ د خلیج له عرب هیوادونو سره د امریکا اړیکې مهمې وبللې. نوموړي دا څرګندونې پرون په سپین ماڼۍ کې د کویت له امیر سره تر کتنې وروسته خبرونه ته وکړې. رضوان مراد چې دا موضوع یې څارلې، دغه شیبه را سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د قطر او سعودي ترمنځ د شخړې په اړه د امریکا د حکومت دریز دقیقا څه دی؟
سالی صاحب مننه. که څه هم چې ولسمشر ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ټینګار کوي چې کویت یا نور عرب هیوادونه باید منځګړتوب وکړي، امریکا هم خپل دوه استازي د دې مسئلې د حل لپاره چې د سعودي اماراتو او بلورتا قطر ترمنځ د دې په منځګړتوب هڅو کې ملاتړ وکړي. لیکن کله چې دا ستونزه درې میاشتې مخکې پیدا شوې وه، نو ولسمشر ټرمپ هغې وخت کې ویلي وو او پرونی په سپینه ماڼۍ کې بیا تکرار وکړ چې اصلي د اختلاف مسأله یا د شخړې چې پورته شوې ده، د اصلي سبب له تروریستي ډلو د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دی، مالي ملاتړ او دغه راس هغوی ته ځای ورکول. اما بیا هم د یادونه کړه، لیکن پخوانیو څرګندونو نه داسې خبره اخستل شو چې ګواکې ټرمپ مستقیما قطر خیل کته څنګه چې سعودي په تور لګولې ده چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. لیکن ولسمشر ټرمپ ویل چې کده خپل قسم د کویت د هڅو ملاتړ کوي د منځګړتوب په توګه، خو کده خپل مداخله وکړي او په دې مسأله کې د سعودي او د قطر ترمنځ منځګړتوب وکړي، نو دا مسأله به ډیر ژر حل شي. اما تر اوسه پورې درې میاشتې شوې دي او د اختلافات تر اوسه په ځای دي.
د قطر، سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ د شخړې د پورته کېدو یا د لانجې د پورته کېدو اصلي علتونه څه شول کېږي؟
سالی سلب کتاست او اوریدونکو ته معلوم ده هلته حساسیت له ایران سره اړیکې دي. مثلا سعودي له ایران سره مشکلات لري. د قطر دولتي ویب سایټ تقریبا درې میاشتې مخکې داسې خبرونه خپاره کړل چې ګواکې د قطر امیر وایي چې ایران په سیمه کې یو قوت دی، باید له ایران سره اړیکې ښې شي، حماس تروریستي ډله نه ده. دا هغه خبرې وي چې د سعودي واکمنه کورنۍ پریشانه او خفه کړه، او سعودي عربستان عکس العمل څرګند کړ او قطر یې تورن کړ چې نه یوازې چې د حزب الله ډلې ملاتړ کوي او بلکې د نورو تروریستي ډلو په مالي ملاتړ د تورن کړه. ویل چې قطر کې ډیر زیات تورستی ډلو مشرانو ته پناه ورکړل شوی ده. یعنی د ایران له عملی له قطر سره روابط خراب شول. بیا له سعودي سره اماراتو هم پل یو ځای کړ چې له ایران سره خیړی کې نه لري. نو دغه هغه اصلي سبب و چې د سعودي او د قطر ترمنځ جنجال پیدا کړ.
بله، مراد صاحب، د امریکا ولسمشر د کویت له امیر سره په کتنه کې د داعش ډلې پر وړاندې پر مبارزه او د خلیج د سیمې د کړکیچ په باب هم خبرې وکړې. د ایران او سعودي ترمنځ جنجالونو ته اشاره ونه کړه چې زیاته مخینه هم لري.
که څه هم چې مستقیما د ایران نوم نه دی اغسته په دې خبری کانفرنس کې د کویت له امیر سره په سپینه ماڼۍ کې، اما اشاره تن ډونالډ ټرمپ ویلي چې د په دې سیمه کې د مشکلاتو اصلي سبب له تروریزم څخه ملاتړ غني او د یو شمېر هیوادونو یرغل او 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 هغه پالیسی چې ده د تروریستي ډلو پر وړاندې هغه د سبب د چې په سیمه کې مشکلات پیدا شي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیڅ کله به دې هیوادونو ته چې په سیمه کې دي چې تبن اکثر غتون کې وای ایران ته اشاره ده هغه پرې نیک دي چې په دې حادثه کې بریالي شي. او یو څلې بیا تقریبا د خبرداري په شکل ویل چې کله د تورستي ډلو مالی ملاتړ هوي ته د پناه ځایونو مسأله حل نشي او د هیوادونو ترې لاس ولخنیلو، امریکا به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي.
ډیره مننه رضوان مراد. ومردل چې د امریکا ولسمشر د قطر او ځینو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت حادثه وستایله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا او لوګر ولایتونو په ګډون د ځینو ولایتونو د اطلاعات او کلتور ریاستونو مسؤلان پر خپلو لاسته راوړنو او ستونزو خبرې کوي. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې په دغه پروګرام کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې وکړئ او خپل نظر سره شریک کړئ. د پروګرام د اړیکو شمیرې هغه وخت اعلانېږي د ماپښین د دوو څخه تر دریو بجو پورې. دغه پروګرام په مستقیم ډول له ازادي راډیو خپرېږي. په افغانستان کې دا مهال د غرمې 12:20 شوې. د فراه ولی ویل وسلولو طالبانو څخه د ایران د پوځي ملاتړ د مستند کېدو په اړه هڅې روانې دي. محمد عارف شاه جهان پرون ازادي راډیو ته ویل وسلوال طالبان او ایرانی مامورین فراه ته تګ راتګ کوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د فراسمی چارواکی وایي هڅې پیل کړي چې له وسلوالو طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه بشپړ اسناد راټول کړي. د فراوالی محمد عارف شاه جهان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دي، خو له شریکولو څخه یې ډډه کوي. هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نه شولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند د ډول وایو. موږ اوس ټول په مستند کېدو پسې ګرځو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره سوي وو، خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دی وړاندې سوي. د فراه والی مخکې ویلو وسلوال طالبان په فراه کې زیات مالي او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل سوي دي. فراه له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او د فراه سیمه چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. هم غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي و چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو گاونډیانو سره شي اندیشنې ولري. دغه اندیشنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندیشنې به نورې هم ورسره شریکي. موږ هڅه کوو چې لټولو گاونډیانو سره د ښه گاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو، به حل یې ولاره پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ شوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو، کچېرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړل چې د افغانستان له خاورې ورباندې حمله نه کیږي. که ایران له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي باید ورنه لاس واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چې سوله وي، پرمختګ وي، د امن په فضا کې خلک کولی سي چې خپل سوله ییز ژوند ته ادامه ورکړي، خو چې ناامني وي زیاتې کورنۍ به د ناامنیو د لاسه له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېږي. د پکتیکا د ګومل د جګړې ځپلې ولسوالۍ بې ځایه سوي اوسېدونکي له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د کور توکي، سامانونه او هر څه ورڅخه پاتې دي او دوی په نورو سیمو کې شپې ورځې سبا کوي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه ارګون او سوربي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي، ګاډي، څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه، ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپناه غم راخښتې ده، د وړ کې د خپل سرونه مرخلاص کړي د شج وړ کې اتی په داخلي ځوندی بندان راغلی نور یاتی ار شي پات څه دي کومک وکي سلاي د مور یو سرپناه خیمه راکی لا څه دي کریه هغه پیسې راکی سلا ټول دغه ترتیرو لاندې پراته.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړې شوی خلک خپل هغو خپلوانو او دوستانو ته هم په اندېښنه کې دي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایثار دي او هلته د ځای پر ځای شویو ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شویو یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې ماشومان هر څه مو ورجننده شعر ایستلي دي، سرپنا نه لرو، هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چار طرفا چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، مؤسساتو ته، دنیاوالو ته، دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې د حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچی بل کومه ورجانه سرپنا پیدا کی، کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي که چېرې هغوی سره لازمې مرستې ونه شي نو ښایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د ورستیو جنګونو له امله سروبي او ارګون ته د ګومل خلک راکړه شوي دي، بستر پناه دي. څه چې دي مونږ په اوسه مونږ ورسره کوو او دومره ډېر مونږ په لاس کې څه نه لرو چې مونږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو، نو هیله مو له مرستندویه ادارو دا ده چې راشي بې ځایه شوي دي نږدې وګوري، ډول ډول مرستې ورسره وکړي، که نه کېدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دي وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ او لرې پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالۍ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاده ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسي شوي دي.
بلخوا د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ناامنیو له کبله له ګڼو اساسي خدماتو بې برخې دي. داود تپان راپور لري.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته د حکومت وسلوالو طالبانو له مخامخ جنگ جګړو د دې سیمې زیات شمیر کورنۍ گاونډۍ ولسوالۍ او خوست ولایت ته کډوال شوي او دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره په دغه ولسوالۍ کې وروسته له جګړو روغتیایي اسانتیاوې نه لري، پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی، تخریب شوي لیسه او ښوونځي نه دي رغول شوي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دا هم ویل چې په ډیرو ساحو کې لام لوړ امنیتي تهدیدونه موجود دي او حکومت نه دی توانېدلی خلکو ته د ورځني عادي ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د حکومت مرستې او کار تر شعار پاتې دی.
احسان الله منګل یم، د جانیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی. ته ټولې درې میاشتې کې دوه ولسوالۍ سکوت شوه او دولت په دغه په دار ځای کې هېڅ پاملرنه ونه کړه دغه ته، د خلکو ته نه یې خدمات ترسره کړه، صحیح خدمات نه ترسره شوي، د معارف په برخه کې خدمات نه ترسره شوي، امنیتي ستونزې راتروسه پرې همداسې ګواښونه دي.
مدني فعالان د جانیخیل ستونزه حساسه ګڼي، وایي مرکزي او ولایتي اداره په شریکه باید د دې ولسوالۍ د وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدامات وکړي او که ځانګړې پاملرنه ونه شي ښایي راتلونکی خراب وي. مدني فعال منور اندیال وویل
له پخوا نه داسې ګډوډي روانه وه، ځکه چې په جانیخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د ولسوالۍ په ستر کې تر اوسه نه دي ورته کتل شوي، هلته صحي خدمات د صرف تر سره ضرب دي. همداشان هیڅ معارف هلته شتون نه لري، بیخي معارف فلج دی او زده کوونکي لیسې نه لري. مرکزي حکومت او د ولایتي اداره باید دلته کار وکړي او موږ ښکاره مثالونه لرو چې اوس کار نه دی شوی.
د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزې وایي چې د خدماتو ترسره کېدو لپاره پلانونه جوړ شوي او په نږدې یوه میاشت کې به په بشپړ ډول پلي شي.
یوه میاشت نه به هم په کم وخت کې ټول هغه خدمات چې هلته ادارې مکلف دي چې باید وړاندې کړي هغه به په بشپړه توګه باندې جریان ومومي.
د جانیخیل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خدماتو او ملکي ادارې نشټوالي شکایت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د جانیخیل ولسوالۍ درې ځله د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په مخامخ جګړو کې لاس په لاس شو او په ولسوالۍ کې شته خدماتي ادارې یا له منځه لاړې او یا تخریب شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه سیارګۍ د مځکې له څنګ څخه تېره سوه. اسمت څروان تفصیل لري.
د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د ځمکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اگست په 1/2 د ځمکې کورې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له ځمکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام ځمکې ته نږدې تیر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د ځمکې له کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارګۍ د ځمکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تېره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
12:30 بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونو تر لنډیز وروسته له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پایته رسیدو خبر ورکوي. د روزګان ولایت سیمیز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په روانو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمېر مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبانو وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان کې بیا د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د ریپورټونو له مخې د دواړو لورو 9 کسان پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ ښار ډیر زور کې په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش 4 جګپوړي قومندانان وژلي دي. د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دې هیواد د اقتصاد پر پخواني وزیر ظفر چاګلر لګیدلي تورونه رد کړل. او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کرابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 2 لک وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلی دي. تر اوسه په دې طوفان کې د 1100 کسانو د مړ کېدو ریپورټونه خپاره شوي دي.
تاسیازه دی رادیو تغواجیست. د چارو زینی تحلیلگران د افغانستان د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي جوړېدو ته خوشبین دي. د ځانګړو کمیټو رامنځته کول له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بیلابیلو برخو له اوسیدونکو د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک ازادي رادیو ته ویل د دې ستراتیژۍ په تطبیق سره کېدای سي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره سي. له شغلي ځواک سره رحمت الله افغان مرکه کړې. په سر کې د ستراتیژۍ د ترنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
تاسو له کومه شکه چې ستراتیژي لمخې د کارونو پر مخ دیول به موثره وي او د پایلو او د هغو متوقعه نتایجو لاسته راوړلو کې به موږ سره ګټه وکړو. تاسو له کومه شکه
اوس ستراتیژي جوړه شوې ده. دغه ستراتیژي کولای شي ستاسو له نظر څخه وسوال مخالفانو سره خبرې پیل او چټکې کړي.
تاسو له کومه شکه چې دغه نتیجه به مرتب کیږي ځکه چې خو موږ ستراتیژي چې درلودلې هغه ډېر محور ستراتیژي نه وي. په افغانستان کې متاسفانه موږ به د اشخاصو په محور باندې فعالیتونه ټول د سولې لپاره دوی به خپل شخصي نفوذ نه ګټه پورته کوله او د سولې لپاره به مخالفینو ته بلنه ورکوله. دا چې موږ دل پر ستراتیژي جوړو په دې معنی ده چې دا
تاسو له نظره هغه کومې ځانګړنې او دلایل دي چې دغه ستراتیژي لري او تاسو ورته خوشبینه یې؟
تاسو کومه شکه چې یو جدي موضوع دی دغه چې خو پر سلام موږ اوس په دغه ستراتیژي کې هرڅه د تروس پورې نشر شوی نه ده. ظاهراً دا رقم ښکاري چې دغه ستراتیژي به نور ډېر زیات شخصیت مزور نه وي. د دې ترڅنګ به هغه منابع او امکانات چې موږ په داخل لرو او همدارنګ په نړیواله کچه لرو، مثلا د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ لزانه سره لرو، ملګرو ملتونو سازمان لرو، همدارنګ نور سیمه ایز سازمانونه لرو، دغه مسایلو ته په درست ستراتیژي کې په یو ډول باندې باید پام کې نیول شي ترڅو ټولنیز موږ خپل مثبت نتایج ترلاسه کړو.
ستاسو له نظره د دغه ستراتیژي د تطبیق لپاره باید څه ډول اقدامات وسي؟ یعنی څه وسي چې تر څو پورې ستراتیژي څه ډول چې جوړه شوې داسې تطبیق سي؟
تاسو له کومه شکه چې شفافیت موضوع د ټولو په سر کې ده، موږ متاسفانه چې یو لاغو یوه دونه نه یو چې د اداري فساد نه ډېر زیات رنګ جوړو نو شفافات شتون به دغه ستراتیژي د کامیابۍ پوړیو ته ورسېږي په خلکو مشکه. د دې ترڅنګ باید دا ووایم چې داخل کې باید سولې د عالي شورا باید موږ متخصص افراد دې د تطبیق لپاره ولرو، او همدارنګه هغه امکانات چې ضرورت دي د دې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره، مادي امکانات لکه بودیجه او لکه نور اداره او ټول مسایل، دغه شیان باید په پام کې ونیسو ترڅو پورې چې وتوانېږو دغه ستراتیژي هغه اهداف ته چې مو تسلیل کړي دي هغه ته ورسېږو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک و چې د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژۍ پر اهمیت او د تطبیق پر امکاناتو یې خبرې کولې.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه انشاءالله باوري یم چې دا ځل به دغه هڅې مثبته پایله ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا پې عملا مرستې بندې کړې، امریکا په خپله ستراتیژۍ کې په ډېره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډېر نږدې دوست دی، هغوی هم بالاخره په دې قانع شوي دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو انشاءالله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی. تیر ته په کتو چې موږ ګورو د پاکستان دغه ژمنې د تکراری دي او کومه عملی نتیجه نه ده ورکړې، نو موږ چې هغې ته ګورو دې ته امیدواري نشته ده چې دوی به بیا په دې کې عملا اقدام وکړي، او ځکه د هغې ټول واک چې ده د نظامي حکومت سره د ملکي اداره سي په خوله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته ده.
نوم مې فضل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمي دوست دی، او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان له پریخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدله کړي، ځکه بله هیڅ لار نه لري.
په فراه کې تر څلوېښتو زیات ښوونځي د ناامنیو له کبله تړلي دي. احمد شاه فطرت راپور برابر کړی.
د امنیتي ګواښونو له امله کابل څلوېښت بابه ښوونځي په فراه ولایت کې زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. همدا چې نه څلور شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره که څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دا په خبره هسته کوي د قوي مشرانو په مرسته سره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي.
متاسفانه هنوز هم بیش از ۴۰ مکتب مو بند
دی. لپاره د مرغوز هم کابل زموږ سروې ښوونځي چې ډیره برخه د انجنیر دي د نامنوي له امله تړلې دي، او دا زموږ لپاره ډیر ناسم خبر دی چې په ویشتم پیړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې دي. او همداشان زموږ کابل یو سل شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري، چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره کوي. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قوي مشران از پنجرې باید د تړلو ښوونځیو د خلاصون او همداشان د پوهنې ریاست سره په نورو برخو کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماو ودیو ته باید ولس حکومت ټوله باید توجه وکړي، ودیو ته باید احترام پرېږدي، ودیو سره باید همکاري وکړي. که غواړي چې وطن جوړ شي باید دغه دوه ادرس سره تشریح کړي.
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دې ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې وطن ښوونکی وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی. په فراه ولایت کې 308 ښوونځي شتون لري چې له دې جملې څخه څلوېښت بابه ښوونځي د فراه ولایت په نهمه ولسوالیو بکوا، بلابلو، خاکسفید او پشرود کې تړلي دي. همداشان 3800 تنه ښوونکي کابو 1040 زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت له سوال مخالفانو مخکې له دې ویلي وایي چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو د تړلو اصلي علت په فراه کې ناامني ده.
د هند لوی درستیز وایي هیواد باید په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو وي. د ده هدف ظاهرا د پاکستان او چین په وړاندې چمتووالی دی. تفصیل فریبا ظاهرنه.
د هند لوی درستیز وایي په داسې حال کې چې چین خپل قدرت نندارې ته ږدي او بل لور د ډیلي له پخواني سیال پاکستان سره د جوړجاړې هیلې لږ دي، نو باید هند په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتووالی ولري. جنرال بیپین راوت په هیمالیا کې د هند او چین ترمنځ وروستۍ لاس هفته یي کړکیچ ته په اشاره وویل چې کیدای سي د هند په شمالي سرحد کې وضعیت کرار کرار په یوه جدي ستونزه بدل سي. راوت وایي په لویدیځ کې پاکستان کولی سي له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي. د هند پریس ټراست خبري اژانس راپور ورکړی چې شغلی راوت دغه مسله په نوي ډیلی کې د ځکنیو جګړو د مطالعاتو مرکز په یوه سیمینار کې مطرح کړه. هند په 1928 کال کې له چین سره په جګړه اوښتی و او دغه ورځ په 1940 کال کې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو راهیسې دغه هیواد د کشمیر پر سر له پاکستان سره درې ځله جګړه کړې ده. هند، پاکستان او چین درې سره اټومي قدرتونه دي. هند تېر اونۍ موافقه وکړه چې د هیمالیا د دوکلام له لوړو څخه خپل پوځیان باسي. د هغه سیمه ده چې د چین ځواکونو هلته د سړکونو جوړول پیل کړي او له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راپورته سوې او لس اونۍ یې دوام وکړ. د چین د دوکلام پر سیمه بوتان د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند په غاړه اخیستې ده. په دوو جبهو کې د احتمالي جګړو لپاره د هند د لوی درستی څرګندونې داسې مهال سوي چې د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي او د چین ولسمشر شي جین پینګ دوې ورځې وړاندې د بریکس په غونډه کې د دواړو هیوادونو د ښې راتلونکي په تمه موافقه وکړه چې د دوکلام کړکیچ هیر کړي.
حقیقت سره پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي، ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي چې اوس هم په هیواد کې د مځکو غصب روان دی. دوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي ګامونه واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي، ځینې مدني فعالان او یو شمېر عام خلک په دغه هیواد کې د ښارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني سوې ده او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
د ځمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بېرحمۍ باندې غصب شوي دي او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکې د شهرکونو په نوم غصب شوي دي دا اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیزې کړي. که څه هم د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته، خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 13 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغه ادارې بیان غلام حسین رحمانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوې دي 15801 کسانو له لوري په شاوخوا 13 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري سوې ده. دا چې دغه ځمکه د چا لخوا غصب شوی او آیا اوس هم غصب روان دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او له باوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو، خو له پر لپسې هلو ځلو سره سره به هم څوک خبرو کولو ته چمتو نشول او نه هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس کڅه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي، خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. صد حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د ځمکو لوی غاصبین د قانون منګولو تا وسپاری. په ورته وخت کې د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وای دوی د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړي. افغان ولسمشر د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرنس کې د غصب شوی ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوی ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه لا 400 زره جریبه زیاته ځمکه له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده.
تر دغه څرګندونه وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې په کابل کې ډېری ځمکې په د سبز باګرامۍ ولسوالۍ او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې غصب سوي دي.
ډېره ساحه په شخصا په کابل په ښار کې غصب سوي ده. سوالۍ د دې سبز کې په ولسوالۍ د باګرامۍ کې په پلچرخي کې په دې خوا د دشت چمتاله کې دشت برچی کې دولتي ځمکه چې هر چا زور واکې دي زور ورسېدلې غصب کړی دی.
دا ځمکه چې دولتي ځمکه دي دا خلک هغه کړی دي ځان ته جوړ کړی. دا باید خپل دولت بیرته واخلي. ورنه
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او د غستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړی ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غصبینو پر وړاندې په ټکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلي امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه دې افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي څرنوالي دوی باید چې لږ د جرأت نه کار واخلي او د خلکو هدي اقل ولسون ته نمونه افشا کړي چې بیرته ولس یا د حکومت تر شا ودرېږي. هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته دي، د دوی شخصي ګټې تر پلخ پوراندې کېږي، نو دوی د حکومت په وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یوې اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز سوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یو اقتصادي محکمه ایجاد شي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یوه نوی مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسولین وایي چې د دې پلان لامل به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوره وي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صد د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب له رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پایه اوري. زیر صاحب له تاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لدې کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه تر سره کی، او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتيایي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندرا ګاندی د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایی څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پوري د روختیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روختیایي خدمات تر سره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي لکه د رحمان مینی یو رختون ده چې هغه همدارنګه تڼی کوټ رختون او د سر کوتل رختون چې دا د ولسوالۍ په کچه رختونونه دي او دا ملي او دولتي رختونونه.
فکر کوئ چې همدا رختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه رختونونه زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لکت. ولی منگا کوشش کردائی چه دا خدمات دا سی ترسار رکو چه هر خدمات چه دروخت روختونونو پا کچه دی او بیا پا دیه که اختصاصی او سالسی روخت خدمات دی دا خلکو تا دیدغ ملی و تخصصی روختونونو لخوانه ورانده شی او دا پات خدمات چه اغا لمبلنی خدمات دی چه منگا یا بسته لرو یا طولگا چه اغا دی بی پیچس یا دی اساسی خدماتو طولگا ده د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سږکال پرانیستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړي.
په روغتونونو کې د ډاکترانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکتران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده او په لوړه سطح باندې ډاکترانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسې ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نه عملي کیږي؟
ګورئ زه خو په ټوله کې دا رادوم چې زموږ ډاکتران یا طبي کارکوونکي دي له ناروغانو سره بد چلند ول. زموږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره له هیوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زموږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زموږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي خدمات ترسره کړي د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خفه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وضع صحیح نه وي. زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مسله تاسو ردوئ؟
زه په ټوله کې وایم چې دا ردوم. زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې دی او تعداد عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه ږدي هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته لکه د ریکوري خونه لکه د عملیات خونه لکه د جدي څارنو خونه چې هلته باید څوک لاړ نشي ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغه د مقاومت کی او په دې نتیجه کې خطبی دنو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داس نقل د پیښې.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په ورسته کې راخاره شوی دا غدا د چې د امیر روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات لدین ورسته په ډیره کم اندازه پیسې لناروغ نه واخیستل شي، دا خبره سمره اړتیا ده که اړتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوي زیات شي؟
بالکل، د عامه روغتیا وزارت تاسو پیږي چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پریښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې کرار کرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د همدې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرحه جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه او دې ته منتظر وو چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او په رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسي او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسي او ثانوي روغتونونو کې
سالسي
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بي پي ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه روغتونونو ته مرسي او روغتونونو کارکونکو به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کړي. دا یو دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت خش. دریم هغه اړتیاوي عاجلې او بیړنۍ اړتیاوي چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته را روانو له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم یې څنګه وي او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل، د دې تروسه د لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډېر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړني حالت نه لري او سراپارزي، یوازې شل روپۍ موږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسو نظر دی که نه په دې
لارښود کې به موږ کار پکو او په دې به په اصطلاح همداسې پریکړه وشي چې دا شل روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره موږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنۍ ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به نفیس اخلو او کرار کرار به بیا دا د روغتون داخله بستر. دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه تاکل شوی یا بودیجې سره یو ځای بیت تروختون تر رسیدي.
فکر نه کوي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي، فکر کوي هغوی به دا وسه ولري چې
لږ ګوره. زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیگون خدمات دا ډیرې زمون په کلینیکونو کې دا تر سره کیږي، دا ټول وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به تفیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راویستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغوی د کار خپله وښي، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې معیوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عامه روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسې د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 500 زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو، او هغو دې لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خ خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو وستایل شو. یو تعداد روختونونه چې هغه اتاقل معیارات نه درلودل، هغه د روختون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچته. یو تعداد زیات روختونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځنګړې اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.